په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه پیل کړې. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دوره یې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له رامنځته کېدو راهیسې د افغانستان په اړه مخکینۍ درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یو شمیر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین نن پیل کړل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوي چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې 12 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په درې ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین اید ان ټابلیټ هم ورکول کیږي. پولیو یا د ماشومان ګوزن یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت پرون یک شنبه په امریکا کې د یو شپېته کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه د کورنۍ نږدې خپلوانو امریکا غږ ته د هغه مړینې تایید کړې او ویلي دي چې هغه د سرطان د ناروغۍ له امله پرون یک شنبه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ساه ورکړه. ښاغلی فطرت چې په 2001 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال د افغانستان بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی و، په 2011 کال کې په امریکا کې د یو سفر په مهال له دندې خپله استعفا اعلان کړه. د راپورونو له مخې هغه مهال ښاغلي فطرت ویلي و چې د کابل بانک د لانجمنې قضیې د څېړنې اړوند په افغانستان کې ژوند ته خطر متوجه دی. ښاغلي فطرت چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي، د کابل بانک د تراژیدۍ په اړه په انګریزي او دري ژبو کتابونه هم لیکلي دي. د کابل بانک قضیه د پخواني جمهوري نظام د فساد یوه تر ټولو لویه بېلګه بلل کېږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نږدې زر اتباع د پاسپورټ او ګمرکي کنټرول د بهیر د سختېدو له کبله د مسکو په هوایي ډګر کې درول شوي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل سلګونه تاجک اتباعو ته روسیې ته د ننوتلو په مهال خبر ورکړل شوی و چې هلته پر تګ بندیز لګول شوی، نو ځکه د یوې حل لارې تر موندلو هوایي ډګر کې ایسار پاتې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت تېرې شنبې په ورځ له خپلو اتباعو غوښتي و چې روسیې ته سفر ونه کړي. د تاجکستان پر اتباعو په روسیه کې وروسته تر هغې کړۍ تنګه شوې چې تېره میاشت موسکو ته نږدې د یوه کنسرت پر سالون د برید په تړاو د تاجکستان 12 وګړي ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی، 144 تنه ووژل شول. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مرود د شنبې په ورځ د ډیری اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یې یوه ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاحکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل دغه قاضي پرون ماښام بیرته کورته ستون شوی دی. هغه د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه کومې ډلې هم د دغه برمته نیونې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل وړاندیز سمدستي ومني او اسرائیلي یرغمل آزاد کړي. ټاکل شوی و چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي مرکچیان نن دوشنبې د مصر په پلازمینه قاهره کې له قطري او مصري منځګړو سره وګوري تر څو د اسرائیل د هغه اوربند وړاندیز ته چې د تېرې اونۍ په پای کې یې وړاندې کړی او په څو مرحلو کې تطبیقیږي خپل ځواب وایي. بلینکن چې په ریاض کې خبرې کولې وویل حماس اوس یو داسې وړاندیز لري چې د په خبره د اسرائیل لوري ډیر سخاوتمندانه ده. خبرونه مو د ازادي راډیو اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دورې څېړنه نن پیل کړه. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د اجلاس او د راپورونو چلته وړاندې کیږي د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نه کیږي متاسفانه.
نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو 4 ورځنی کمپاین پیل شو.
دو ماشومان می دی دیو تا می واکسین کرده و او تا می نو کرده او اس دی پولو پا مارا زخت سو.
نړیوال جامته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنې په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو مطالبو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر موضوع څرخي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه په جنیوا کې امپایل کړی ده. دا په تیرو 15 کلونو کې څلورمه د دې شورا دورې څېړنه ده چې د افغانستان په اړه کوي. مخکې درې دورې څېړنې د افغاني جمهوري نظام په محل ترسره شوې وې. د اپ ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په ټولو برخو کې شاته کړی دی. د غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو ملي راپور هم وړاندې کیږي چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ له بېلابېلو لورو سره په ګډه چمتو کړی دی.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیر 15 کلن وضعیت د څېړنې غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپورونه وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی، دویم یې د درې هیوادونو لخوا چې ټرایکانو میږي او د افغانستان په اړه د راپور چمتو کولو مسولیت لري او هین بروندوی او هالند پکې شامل دي برابر شوی، او دریم راپور بیا د بشري حقوقو د خپلواکو بنسټونو دی. د دې غونډې په پیل کې په ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل په افغانستان کې لنظامی لاري واک تر طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد د بشري حقوقو په ګډون د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د تیر په پرتله شاتک کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د افغان چونو خو وضعیت ته اشاره وویل چې د طالبانو لژمنو سره سره افغانان په منظم ډول د خپل بنسټیزو حقوقو د لمنځتلو شاهدان دي.
طالبانو یو پراخه او سیستماتیک عملیاتي تګلارې معرفي کړي چې هدف یې له عامه سیاسي او ټولنیز ژوند د خزو لری کول دي. دا داسې وضعیت دی چې نړیوال کارپوهان جنسیتي اپارتاید بولي. خاغلی مرستیال مشره د افغانستان مدني او سیاسي حقوقو اوس مهال د پام وړ بدل شوی، د دغه حقوقو پیاوړتیا او خوندیتوب ته حساس شوی دی.
خاغلی اندیشه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بیا لابلو حقوق قوانینو لغوه کېدو ته هم اشاره وکړه چې د عملی کېدو پر اساس په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب سره مرسته کیده. هغه لدی دلی د ماشومان د خوندیتوب قانون او د شکنجه د مخنیوي کنوانسیونونو ته د افغانستان تعهدنامه یاد کړه چې اوس مهال د لقوله طالبانو لغوه کړی او لعمل ماشومان د جنسي زورونې په ګډون په بیا لابلو برخو کې او تری خالص سره مخ دي. هغه د هم ویل چې د طالبانو لخوا د شکنجه د مخنیوي میکانیزمونه هم لغوه شوی او لزندانیانو سره د بد چلن مسائل مستند شوی دي. خو د طالبانو حکومت به هر کله ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. بل خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه کې د یو شمیر هیوادونو اساسو هم ویناوي وکړه او ټولو بیا لا بیل غوښتنې درلودې. د بیلګې په توګه ورنیت په خبرو کې د لختنشتاین استاد په افغانستان کې هدفي په ځانګړي ډول د مخکینو افغان ځواکونو وژنې د نه منلو وړ وبلل او په افغانستان کې د ترهګرۍ په دوام هم اندېښنه وښوده. مالیزیا استاذ بیا دنجونو خو زو پزدا کړو کار بندیزونه وغندل او هر سجر کار او زدا کړو ته د هغوی د بیرته ستنیدو غوښتنه وکړه. د نیوزیلند استاذ بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بیا فعالیت غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ازادي رادیو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې یو سرچینې وویل چې د شورا ته د دوی لخوا په وړاندې کېدونکو راپور کې د افغانستان د اوسنی وضعیت هر اړخیز تصویر وړاندې کیږي. سرچینې وویل د افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې راغلي چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته 200 داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشري حقوقو ضد دي. د فرمانونو کې ډیره برخه د افغان جنو خو د حقوقو په اړه چې د راپور پر بنسټ د هغوی حقوقونه محدودوي. د افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو فعالیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي سره لدی چې د امنیت ادعا کیږي خو لا هم خونیز بنسټونه او مذهبي ځایونه تر بریدونو لاندې کیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه د جنیوا په وخت په 2:30 بجو پیل شو او په همدې وخت تر 6 بجو به دوام وکړي.
و همدل چې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څلورمه ارزونه پیل کړه. په دې اړه مخکې د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او ترې وپوښتل مې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دې دورې څېړنې نتیجه به په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
د اجلاس او د راپورونه چلته وړاندې کیږي د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نه کیږي متاسفانه، اما خامخا یو لک تاثیر لري د افغانستان په وضع کې او د افغانستان د حکومت باندې. اما متاسفانه اصل مشکل دا ده چې هم په افغانستان کې فاجعه بشری روان ده او د افغانستان د خلکو د حقوق تر سوال لاندې ده په افغانستان کې. اما متاسفانه په دا جلسه کې د افغانستان د مدني ټولنې نمایندگان اصل تشریف نه لري. دا راپور چې ارزول کیږي هلته د افغانستان د پخوانی حکومت نمایندگان هلته اشتراک لري. په همدې خاطر دا ګمان نکوم چې ډېر قوي تاثیر ولري.
خو د افغانستان وضعیت روښانه ده، د بشري حقوقو وضعیت په تیره، د ښځو او نجونو وضعیت. د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طيب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو درې واړو سندونو د دې شورا غړي کار کوي، مطالعه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان لپاره به ځینې سپارښتنې هم وکړي، چې داسې سپارښتنې چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. یوازې په دغه سپارښتنو بسنه کیږي د دغه غونډې په پای کې که ځینې نورې پریکړې هم کیږي؟ البته الزامي بڼه نه لري.
معلومدار دا ټول مطالب چلته مطرح کیږي، کوم الزامي هغه نه لري، یوازې سپارښتنه ده چې وړاندې کیږي. اما اصلي مشکل دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې د افغانستان حاکمانو د هلته چې د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې، هغوی ته کوم تاثیر متاسفانه نه لري دا مطالب. او د افغانستان د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو د بشري حقوقو کوم تاثیر نه لري متاسفانه. که څه هم ملل متحد هم خاص گزارشگر ریچارد بنیت هم کم راپور آماده کرده اول تولاندی کوی، مگر متاسفانه دا کم الزامی بنه نلری افغانستان آکمانو بانده.
ساده سب کرا شده خبری تا چه فکر کوی پا افغانستان که دی بشری حقونو دی وضعیت پر ملگری ملتون پتیر بیا دی بشری حقونو اروند اداره او چارواکی یا زنگری استازی سخت حالت سر مخامخ دی؟
معلوم دار حالت خود دیر سخت حالت ده، مگم اصل مشکل داده چی او تشریح دی مصیبت ده، یعنی توضیح و تشریح ده. اما اصل مطلب داده چی؟ یعنی باید یو ولاندیز مطرح شی.
ولاندیزونه خود دیر وشل ساده صحبت ده افغانستان لپاره ده ملګری ملتونو لخوا ده یو ځانګړی استازی ده ټاکل کېدو موضوع مطرح و، چې تر اوسه پورې ځندیدلې ده، تر اوسه پورې حتی په غو باندې هم اختلافات موجود دي. ولی
او هغه هم خو لا تر اوسه تر سوال لاندې ده، مګم اصلي ولاندیز داده چې د افغانستان اصلي مصیبت داده چې په افغانستان کې حاکمیت قانون شتون لري. تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې حاکمیت قانون برقرار نشي، همدغه مصیبت متاسفانه روان ده. او تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د دغه لوی حقوقي بحران حل نشي او د مشروعیت مسله حل نشي په افغانستان کې، د افغانستان سیاسي انزوا بین المللي انزوا دوام کوي.
ساده خاطر بله، یو خو د افغانستان اړخ د دیننه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د هیڅ غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. د پتیری بیا د بشري حقوقو وایي چې د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه تامین دي. یو د نړیوالو چې ډېر د افغانستان د خلکو پتیری بیا د نجونو او ښځو سترګې ور اوړي چې نړیوال باید یو څه وکړي، ملګري ملتونه باید یو څه وکړي، دغه وضعیت باید بدل شي.
متاسفانه نړیوال یوازې ولاندیز کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې انتقاد کوي. اصل مشکل دا ده که دوی غواړي چې واقعا یو تغییر راشي په افغانستان کې، باید دوی د افغانستان دپاره باید دا مسئله مطرح کی چه افغانستان یو قانون اساسی ته ضرورت لري. افغانستان حاکمیت قانون ته ضرورت لري، ځکه چې و د حقوق آزادی خبره چې مطرح کیږي د افغانستان د خلکو حقوق، حقوق یوازې د قانون په وجود کې معنا ورکوي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې قانون شتون ونه لري، د افغانستان د خلکو د حقوقو ساتنه خبره یوازې په خبره امغه سپاتې کیږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد ساداتو
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو خبرلانو او د بشری حقوقو فعالانو چې د طالبانو لوکمنې وروسته ایران ته پناه وړلې، ایران د استل کې دوه پاړه اندېښنه څرګند کړه. دوی د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ وغوښتل چې له دې هېواد د دوی د احتمالي اخراج مخه ونیسي. د خبریالان او فعالان ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خبریالانو او د بشری حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټی ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالی کمشنری وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیازلي واک ته رسیدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې یوې افغاني خبریالې زهرا عزیزي ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد مرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جيرای کار کوي خو ډېر لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري،
مسؤلیت شغلي برخوردار نه.
د بشری حقونو یوې فعالې او د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
اومد. زه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرۍ ته ورغلم. خپل ستونزې مې ورته وویلې خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي.
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرد
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران د دولت ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنیدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجه بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي استلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل دری برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دو لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو بې وزلۍ، بې بیروزګاری د بیلابیلو نورو لاملونو له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د افغانستان په نه وشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو او ټاکل شوی سبا په دو نورو ولایتونو کې هم دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا د کمپاین په دې پړاو کې به شاوخوا 1.5 میلیون له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین او دغه راز ویټامین ای ټابلیټ ورکړل شي. د دغه کمپاین راتلونکي پړاو به دوه اونۍ وروسته په پاتې نورو ولایتونو بامیان، دایکنډي او غور کې هم پیل شي. نور تفصیل د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
نن دوشنبه د هیواد په 29 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا فلج ضد واکسین د ورکړې کمپاین پیل شو. د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه څلور ورځنی کمپاین کې چې د ځینو نورو ادارو په مرسته پلیکیږي شاوخوا 1.5 میلیون له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین او ویټامین ای ورکړل شي. د ډاکټرانو په خبره ویټامین ای د سترګو د لید او ایمینی سیستم په پیاوړتیا له ناروغیو سره د مبارزې او د ودې او نمو په برخه کې اغیزمن رول لوبوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالقدوس بریالی ازادي رادیو ته وویل
نن زموږ په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد باندې کمپاین شروع شو. چاپلې درو څلور پنځو ولایتو چې هغه بدخشان دی، بامیان دی، او دایکنډي دی، او غور دی، لغمان ولایت ته څو ولایتو کې بارانو ده. د توجه څخه کمپاین څه وځل دی، بدخشان به سبا شروع کیږي، لغمان به سبا شروع کیږي، او دا نور د څلور ولایتو چې دایکنډي او بامیان هغه 15 ورځې بعد شروع کیږي.
ښاغلی بریالی له کورنیو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماړي کو پخوانی مسؤل کمال شاه سید وایي چې د اوړي موسم د پولیو د ویروس د خپرېدو وخت دی او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو او په ځینو ولایتونو کې ورستۍ بارانونو او سیلابونو ته په کتو باید د پولیو تطبیق په برخه کې دیره پاملرنه وشي.
د وخت د دین اروخي د های ترانسمیشن سیزن د پیل کېدو وخت مو ویل کېدای شي له دینه تر سپتمبر پورې په دې ارڅه کې د دین اروخي د خبرېدا چانسونه ډیر وي، چونکی هوا ته ودی وي. پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډیر اړینه ده چې کمپاینونه په ښه کیفیت سره ترسره شي. هر کمپاین په ترڅ کې پنځه نیمه تر سل سلنه پورې ماشومانو ته رسیدګي وسی.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې شګوفه ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې دي، یو ته مې واکسین کړی او یو ته مې نو کړی. اوس د پولیو په مرض اخته سو، لکه مریض سو، که مې هغه ته نو کړو غواړم چې اوس هغه ته واکسین وکړم. پولیو قطرې واکسین دا ورته کړم. زموږ کلي ته نشته واکسین، نه راځي. پروسه کال سره راغلی او کړی، سه کال نه دی راغلی. زموږ کلي کې چا ماشومان ته واکسین نه ده کړی.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی وارث خان صادق وایي چې خپل ماشومان واکسین کوي او له کورنۍ هم غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي.
زه خپل ځانه د خپل کورنۍ ټولو کوچنیانو ته واکسین کوم او په دې شک چې کوم کوچنیان ماشومان دي دا غوي وریدانو باندې مغه کوم چې خپل ماشومان نو واکسین کوي او د ماشومانو ژوند وژغوري.
کته هم دی روان زګدیس کال له پایل راهیسه په افغانستان کې د دې ناروغي کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبته پیښه ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 2023 کال کې د دغه ویروس دوه مثبته پیښه ثبت شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو ادارو اندېښنه ښودلې و چې د پاکستانه به د افغان کډوالو راستنېدل د دغه ویروس د خپرېدو ګواښ ډیر کړي. د یادونه ده چې د پولیو د تشخیص لومړنی لابراتوار د روان کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د پولیو د لابراتوار د نړیوال شبکې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته پرانیستل شو. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې ماشومان فلج کوي او د مخنیوي یوازینۍ لار یې واکسین دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لار موندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې ده. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د دغې بې ساري بریا هرکلی په ډېره لیوالتیا او ولولو سره کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بریا وروسته چې په نړیوال ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې په وروستیو څو کلونو کې درلودې، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپورت په برخه کې دوهمه ډلیزه لوبډله ده چې دغه بری خپلوي. نور د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکي محمد تمیم سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو په ډله ییزه توګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیر شپه هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا دننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د اسانتیا ول نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارکي او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شدیم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپلو خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې یې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه دوه میدانه ترسره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوټسال ډګر اندازه 40x40 متره ده او د لوبې پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته
خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې کیږو. دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. دا بحث مو هم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د فعالیت موضوع ته ځانګړی شوی دی. د انتالبانو د حکومت بهرنیو چارو